درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې څو شیبه وروسته وړاندې کیږي. خو په پیل کې د افغانستان او سیمې څو خبرونه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بې ځایه شوي ښځې د روغتیایي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي دوی سږ کال 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او ترڅنګ د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ زیات شوی دی. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا افغانستان سره د نوي تصویب شوې مرستې هرکلی وکړ. د افغانستان بانک ویندوی صابر مومند رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي
د افغانستان بانک د نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې د ملاتړ صندوق د هغه پریکړې څخه مننه او هرکلی کوي چې غواړي په افغانستان کې د 390 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت درې پروژې د خوراکي موادو د برابرولو، روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د خلکو لپاره د ژوند د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې پلې کړي.
د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال بانک پرون شنبه په یو خبر کې ولیکل چې دا پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستانی طالبانو سره د سوری د خبرو لپاره کابل ته تللې وه، بې له کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمیر پاکستانی رسنیو ویلي و چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې وشوی دی. خو نن دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بیلو بیلو مسئلو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لور ته اته لنډ واټنه توغندي وشتي دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درستیز اعلان وکاوه چې دا توغندي د شمالي کوریا د پلازمینې پیونګ یانګ د سونان له سیمې توغول شوې دي. د جاپان کیودو خبري اژانس هم د یوې حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي وشتي دي. اوکراین وایي د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بېساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سوردونسک ښار یو شمیر سیمې بیرته نیولې دي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو پر لپسې پرمختګونه کول. د لوهانسک والي په یوه تلویزیوني خپرونه کې وویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې د دغه ښار یوازې 10% په کنټرول کې وه، توانېدلي چې 40% نورې برخې هم آزادې کړي. او نن سهار څو قوي چاودنو د اوکراین پلازمینه کیف ولرزوله او د چارواکو په وینا لکه بلې لشتلژه یو تن ټپی شوی دی. له دې سره هم مهاله د اوکراین د اتمی انرژي دولتي ادارې نن سهار وویل چې یو کروز توغندې د ویستري اتمی بټۍ پر سر په ډیر لښ واټن تیر شو. د اوکراین په جنوب کې د پیوندونو اوګرانیسکا د اتمی بټۍ اپراتور په یو پیغام کې ویلي چې دا توغندۍ ممکن د کیف په لور وشتل شوی وو.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روختیا د ژوند اشتمنی پروگرام کې د بیزو د چچاک یا تڼاک پرستون ځ خبرې کوي چې په افغانستان کې هم د خبرېدو په اړه په دې وروستیو ورځو کې اندیشنې شول سوي دي. د اروپا او امریکا روختیایي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو چچاک یا تڼاک په نوم د یو نادر وایرس پیښې ثبت کړې دي. په افغانستان کې هم د دې وایرس ځینې مشکوکې پیښې په څو ولایتونو کې ثبت سوي دي. دا ناروغي ځکه حیرانوونکې بریښي چې له افریقا بهر یې هم پیښې ثبت سوي دي. د نړۍ په ها روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اخته سوي چې افریقا ته یې سفر نه دی کړی. په څو شیبو کې د پروګرام له میلمه په دې اړه پوښتنې کوو او ستاسو نظریات ورسره شریکوو. اوس دا اورو چې دا څه ډول وایرس دی. اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
د بيزو چچک یو ډول ویروسي ناروغي ده چې له وحشي شخوندوهونکو او تیلرونکو حیواناتو څخه پیدا او کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس راپور ورکړی چې دا ناروغي تر ډیره د افریقا په لویدیځ کې د انسانانو ترمنځ پیدا او هلته په یو ځایي ناروغي اوښته ده. د بيزو چچک د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې هغه مهال پیژندل شو چې پوهانو په بيزوګانو کې چې تر څارنې لاندې وي دا تڼاکې ولیدې او له همدې کبله یې ورته د بيزو چچک یا مانکی پاکس نوم ورکړ. د لومړي ځل لپاره په 1980 کال کې یو 9 کلن ماشوم د کانګو هیواد په یوه لرې پراته سیمه کې پر دې ناروغۍ اخته شو. دا چې د بيزو چچک نه هیڅ دي او څه ډول یې درملنه کیږي په دې اړه ویل کیږي چې د بيزو چچک یا تڼاکې د چچک ویروسونو له کورنۍ څخه دی چې نښې نښانې یو څه کمزوري دي. اکثره ناروغان یې یوازې تبه، د بدن درد، لرزه او ستومانی لري. په نویو پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تڼاکې راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیری ناروغان یې د 2 او 4 اونیو په موده کې بېلې دی چې روغتون کې بستر شي رغیږي. دا امکان شته چې د بيزو چچک د هرو لاسو اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کیږي چې ماشومانو کې پیښې شدید دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغۍ اخته کیږي د چچک ضد واکسین ورکول کیږي. د ناروغۍ پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کیږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنځمې په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنطین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولی ډول د بيزو چچک څومره پیښې موجود دي د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې څه باندې 100 افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چچک یا تڼاکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر